په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه امنیتي مامورینو پر ضد به قانوني چلند وکړي چې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې په ناغېړۍ مجرم وپېژندل شي. کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري د داسې پیښو د زیاتېدو سبب ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونه په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه اندېښنې راپیدا کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستاني او امریکایي چارواکو له وروستیو لیدنو وروسته د دواړو خیزو اړیکو په برخه کې خوشبیني ښودلې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې نن په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پیکن کې د افغانستان سفیر وایي چین غواړي چې په خپل خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. افغان سفیر جانان موسازی نن پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې د چین له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو هدف د دوه هیوادونو د پوځي همکارۍ په لړ کې په افغانستان کې د القاعده او داعش پر ضد مبارزه وبلله. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې افغانستان له چین څخه غوښتي چې افغان امنیتي ځواکونو ته جنگي هلیکوپترونه ورکړي. د ده په وینا چین افغانستان ته د جګړې له میدانه د ټپیانو د لیږلو لپاره د دوو ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتر لشه شپږ ویشتنه پکې ووژل شول پکله کې وغندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل:
تروریستان وحشي و حامیان آنها باید بدانند
وحشی تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي، قوت او ملي یووالي ته زیان نشي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نشي.
از خاک و مردم افغانستان را متلاشي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار د دشتي برچی په پرونی حمله کې لشتر لشه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنځشنبه وشوه 14 نور سرتیري ژوبل شوي دي. له دې سره په یو وخت تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پرې پوسته د طالبانو په برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. لبلی خوا په جوزجان ولایت کې د یو خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینس کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. په یو بل خبر کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت پر تولک ولسوالي برید کړی دی. د تولک ولسوال سلیمان یوسفی آزادی رادیو ته وویل شاوخوا 300 وسلوالو طالبانو نن ماسپښین 3 بجې له دوو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونکړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیل تورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې وویل افغان پناه غوښتونکو مه بیریشي او لطفاً د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مکوي. د خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د اضطراري مرستو همغږونکي په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو تنظیموونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا لپاره خپلې مرستې فوراً زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون په اسلام آباد کې د هند سیمه ییز سیال پاکستان له چارواکو سره له خبرو وروسته نیو ډیلی ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نیو ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمار لا سیتیرامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسلو خبرې وکړې. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لار تعقیب کړي، خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیره لوړه پیمانه بیرته پیل کړي. د خبرداري د ایران د اتمی انرژي د ادارې له لوري ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمالوندی له قول خبر ورکړ چې ویلي دي که زمو شریکان د اتمی تړون ته شاکري، موږ به بیرته اتمی پروګرام پر مخکینی کچه نه بلکې تر هغه زیات په یو پرمختللي بڼه پیل کړو.
خبرنامه له ساده رادیو نه واوریدل. تفصیلي هر وخت موږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي مامورینو په وړاندې به قانوني اقدامات وشي چې د کابل د وروستیو دوه انتحاري حملو د مخنیوي د ناغېړۍ په برخه کې ملامت شي. د کورنیو چارو وزیر خغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلکو ته او د نورو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ همدغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کیږي.
بخنه غواړم د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی څرګندونې وي په دې اړه وروسته د څرګندونې په یو ریپورت او ځانګړې مرکه کې دراوړو. دا به مو اوري چې ورزشکاران اندېښنه لري او وایي چې که په ورزشي کلبونو او لوبغالو باندې بریدونه کیږي نو د دوی لوبې به متاثره شي. په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک
بیخي نا امید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نتي تدابیر نه لري.
د پرونیو حملو په قربانیانو کې خبرنگاران هم شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټو اندېښنې هم در سره شریکو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر لاغت څرګندونه مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شو لړۍ لا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې شپږویشت تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي برخو کې د مدیریت کمزوري د داشن پیښو د زیاتېدو جدي سببونه دي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تیرې ورځې د پرلپسې انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکی په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شوه چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوی دی او یو نوی تنه نور هم ټپیان شوی دی. شهیدانو کې دوه نفر د پلوټ ویزون قدرمن خبرنگاران وو او ټپیانو کې بیا د یک ویزون د فرشید ویزون او د میوان ویزون پنځه نفره ټپیان لرو.
ښاغلی رحیمی وایي په سیمه کې دوهمه انتحاري حمله هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسېدل. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت منلی دی. دغې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په یاده سیمه کې د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. په دې بیان کې راغلي چې ښاغلی غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری ام زه چکل سیمی تا ورسیدم وضعیت داسی و لکه در صحرای محشر دیر خلق پزمک پراته و
نام غلام سرور اینجا آمده ام
زمانم غلام سرور ده از مونگ دری کسان تپیندی یو معلم چی لاس پریشوه او دو ده ماما زمن می چی یو از مازوم هم ده
یک جنم نصفت داماد مسته.
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتر افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیرې لمریزې اسد میاشتې په 24 نیټه په یاده سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کابله 34 تنه وژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوي چې دغه ډول پېښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
مدیریت ځای دی بے تنها دی تباوت دی خپل وزای په سلامه توګه سر ته نه رسوي نه استخبارات مامورینه یا اجرا کوي نه د نور مسولین.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمیر ستونزې مني خو وای چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف یې باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی سره اکرام الله اکرام یو مرکه کړی ده او د مرکې په ترڅ کې لنموړي پختلی په داسې حال کې چې د محرم د میاشتې په مناسبت د ځانګړو مذهبي مراسمو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. که دا ډول بریدونه دوام ولري د دغه مراسمو د امنیت په اړه څومره ډاډ ورکولی شي؟ ښاغلی رحیمی وایي
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو هغو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي دغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همده اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې به مخکې هم موږ 4 نفره مشکوک کسان ونیول او 3 نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرار شو. له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا 9 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي وو. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې 4مه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت سوګ دی په داسې حال کې چې په ششدره کې کومه پیښه وشوه لاغې نو وروسته افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې خبر اعلان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت سوګ ګڼئ خبر اعلان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړې دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې د پرونیو دوو پرلپسې انتحاري حملو په اړه یې څرګندونې کولې. د ښاغلي رحیمی په څرګندونو کې مو واورېدل چې کله ناکله ژورنالیستان د امنیتي پیښو پر مهال هڅه کوي چې د تصویرونو د اخیستو او مستقیمو رپورټونو د ورکولو لپاره زر د پیښو ځای ته ځان ورسوي چې دا دوی له خطر سره مخ کوي. د خبریالانو د کمیټي البته د دفاع کمیټي او د خبریالانو ځین نورو مدافع سازمانونو په دغه وروستي برید باندې اندېښنه ښودلې ده چې پکې خبریالانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی هم له خبریالانو او هم له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښو پر مهال باندې دي د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي. د دې کمیټې مرستیال باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې ښکیل نه دي خو دا څووم ځل دی چې د مخالفانو لخوا په نښه کېږي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید په تعصب سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وایي د هرې سیالۍ مخکې اړوند د حوزې په جریان کې اچول کېږي خو لیدل کېږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره له دې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د داشان پیښو مخنیوی ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپلې هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچي سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 15 ملکیان چې ورزشکاران نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالي او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالي او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تېرې روژې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالي کې دریو پرلپسې حملو 8 کسان ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تېر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې پلي حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالي ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړي وو. پا په 1393 او 1394 کلونو کې بیا په پکتیکا کې د والیبال لوبغالی د خونړیو حملو شاهد وو. د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د والیبال په لوبه کې چې د سلګونو مینهوال لوخه بدرګه کېده، د چاودېدونکو موادو ډک موټرسایکل ته انفجار ورکړل شو. دغې حملې 19 کسان وژل او 13 نور یې ټپیان کړي وو. له دې یو کال وړاندې بیا په همدې ولایت کې د والیبال په یوه ټورنامنټ کې انتحاري حملې 50 کسان وژلي وو. دغو پرله پسې حملو یو شمېر افغان لوبغاړي هم اندېښمن کړي دي. له دې ډلې محب الله امرخیل او محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو او لوبغاړو هدف ګرځول د دوی پر روح او روان بد اغېز کړي دي او د دوی فعالیتونه له ځنډ سره مخ کوي.
مونږ کله کولای شو چې وضعیت خراب دی افغانستان ناامني، مونږ کله کولای شو چې ټیم جوړ کړو یا خپل تم جای ته مونږ کوم ځای کې ورزش کوو غته کله تلای شو چې وضعیت خراب وي.
خپل لازمي ده مونږ ته بسای نه هر ځکه جنگ ده هریونی دي هیڅوک هم نشي کولای چې په ډاډه زړه راشي هلته کښېني، هغه ورزش وکړي او ورزش ته کښېني. حکومت هم دا تقاضا ده چې د ورزش په هر رسه کې باید ډېر همکاري مونږ ته وکړي، امنیت راولي.
ښاغلی امرخیل وایي د جنګ ښکېلو خواو ته ښایي چې د ملکي وګړو په تېره بیا د ورزشکارانو د ژوند خوندیتوب ته چې ډېر ځله په خپلو بریاوو سره د افغانانو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلي او د هېواد نوم یې روښانه کړی پاملرنه وکړي.
اوس په د کابل د پرونیو انتحاري حملو په اړه د څو تنو کابل خاریانو نظریات واورو.
کومې حملې چې کوي دا خو ټولې وحشیانه حملې دي او ضد د اسلام دا کار ده چې دوی کوي. دا خو ورزشګاه ده لکه دې نه مخکې چې په یو پوهنتون کورس ول چې په هغې کې دغسې یو انتحاري وشولو، نو دا ضد اسلام دا کار نه دي. دا ټول چې دغه خلک کوي کې د کشفي ارګانونه ډېر ځیراک اوسي، ترغو وکولی شي پوه شي دغسې حملې مخنیوی مخکې له مخکې نه دي دوی وکړي.
دا سر سی خبر دغه ټول کار دولت امریکا مرچنه راکړه. دا له څو داسې عمل چې هغه انسان نه دا مسلمان نه دا ولدا موږ ورزشکاران له بینه وزي، ولدا موږ ځوانان له بینه وزي، دا موږ دا څنګه نه غواړو، موږ دا سولا غواړو، ټول دا نه دا افیاد غواړو، موږ دا نه سولا غواړو چې دولت موږ امن 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 راشي راوړي موږ ته. هو دا واقعي تکرار نشي، دا ولې تکرار دي؟
دا خو ظلم د زیاتۍ د داسې پوهې ناروا کارونه دي. دا خو جایز نه دي، مسلمانۍ کار خو نه دي. دولت باید د دو خلکو مخنیوی وکړي. خامخا خو بس د چا به ورسره لارې نیسي، چا لار نه وي دغه شان چېرته راتلی.
اوس هم د کډوالو ستونزه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کډوالو لړۍ دوام وکړي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندې او ورسره پلاوی چې د سېشنبې په ورځ کابل ته راغلی وو، له افغان ولسمشر، د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس، د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندې د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندې له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندې په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنۍ وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلويش زره ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانیږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګران دي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال 2.2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او هندي چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراخولو په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې کړې. په دې اړه چې دوی په هندوستان کې پر کوم مهم موضوعاتو غږېدلې، ملالۍ بشیر تفصیل اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لویو دواړو ډیموکراسیو په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخې کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکی نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. متیس خبریالانو ته د نوې ډیلی په لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پومپیو پاکستان ته سفر درلود. هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي. پاکستان دا تورونه ردوي. امریکا او هندوستان د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دوو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې خبري کانفرنس ته وویل، موږ به په دې اړه ګډ کار ته دوام ورکړو چې هندوستان زموږ لومړی او لوی دفاعي متحد وي، څو خپلې اړیکې هغه اندازې ته ورسوو چې له نږدې متحدانو او شریکانو سره د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټه الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسي وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم S-400 له روسیې څخه وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یو نوې لایحه د امریکا ولسمشر تواک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو تیر سي.
خبری مجله اوري.
امریکایي او پاکستانی چارواکو د اړیکو د پراخولو په برخه کې خوشبيني څرګنده کړې ده. مخکې مو د هندوستان په اړه د امریکایي چارواکو دغلته د سفر ریپورت واورید. تر دې مخکې امریکایي چارواکي پاکستان ته تللي وو، په ځانګړې توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هلته د پاکستان له نوي صدر اعظم سره کتلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په بل ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچونو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره ورسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډیر څه ته اړتیا ده. ده وویل، موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې باور او اعتماد رامنځته شي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کیږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. ده ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخنه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅې کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړي چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالي او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنیو ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لار نسته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای سي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور.